د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د دیوا قدرمن اوریدونکو تاسو ته هرکلی وایو. دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري. نن د پنځشنبه یاد زیارت ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. د مهال وخت شوې په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو، زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان.
لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر او له صدر ټرمپ سره تر لیدلو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خبرې به د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د سولې په اړه کېږي. او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل وایي امکان دی چې خبرې به په افغانستان هم وشي.
یہ جی بہت ہی اہم میٹنگ ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. یو ایس ایک پری ایمیننٹ پاور ہے دنیا کی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے فیور میں ہیں.
پاکستان کے دا مخالف گوند مسلم لیگ نون رستیالی مشر نواز شریف دا احتساب عدالت دا قاضی پا اڑا نور لانجمانی ویڈیو گانی ور کھڑی دی. واکمن تحریک انصاف گوند وائی دوی باوری دی چھے دا سینٹ چیئرمن ٹاکلو پا وڑاندی با دا غوی حدث شنڈوی.
حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے اور اس پہ سب جماعتوں کی رضامندی ہے رہبر کمیٹی کی طرف سے.
او پسوات او ملکان کی د شریعت نافذولو لپاره په یو شمیر جګړو او لانجو کی خکیل د لا قانون ګرځول شوی تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د 29 کالو عمر نن بخبل مرگ مر شوی دی. یو ځای خبریال ناصر داوڑ وای
سرٹی کی تاسو اوریدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدلو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خبرې به د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د سولې په اړه کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل وایي امکان دی چې خبرې به په افغانستان هم وشي. امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې له امریکا سره غوره اړیکې د پاکستان په ګټه دي او دا مهال دغه اړیکې په ښه کېدو دي. فیصل د زیارت یا پنځشنبې په ورځ له وایس آف امریکا ټي وي سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه د جولای په 28 نیټه امریکا ته سفر کوي. هغه ویل واشنگتن ته د عمران خان په سفر کې به د سیمې او افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي، خو ځانګړي مسله به یې دوړخي جاری کوي.
ملي لوري ته پاکستان کې د مخالف ګوند مسلم لیگ نون رستیالی مشر مریم نواز شریف د احتساب عدالت د قاضي په اړه نور لانجمن ویډیوګانې ورکړې دي. نږدې نه مخالف ګوندونو د خپل سیاسي طاقت خودلو لپاره د سینټ د اوسنی چیئرمن پر ځای د خپلې خوښې د بل مشر منتخب کولو په اړه ډاډ ورکړې دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې دوی باوري دي چې د سینټ چیئرمن ټاکلو په وړاندې به د هغوی هڅې شنډوي. بلې خوا واکمنه تحریک انصاف ګوند د سینټ ناست مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک په سر مخالفه ګوندونو کې اختلافات رامنځته کیدلو دعوی کوي. او حکومتي سینیټر فدا محمد خان ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د مخالفه ګوندونو یو شمیر سینیټران په دغه تحریک په حق کې ووټ نه اچوي. او د مخالف عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره یازو وایي چې د اکثریت باوجود که دغه تحریک ماتې خوري نو دا به د مخالفو ګوندونو لپاره د شرم خبره وي.
په سوات او ملکان کې د شریعت نافذ کولو لپاره په یو شمیر جګړو او لانجو کې ښکیل د لا قانون ګرځول شوی تنرو تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د 29 کالو په عمر نن په خپل مرګ مړ شوی دی. د سوات دغه لا قانون ګرځول شوی کس کورنۍ هم د مرګ تایید کړی دی. د صوفی محمد څوک و په څه ډول فعالیتونو کې لاس درلود زموږ همکار بیروز خان په اړه تاسو معلومات درکړي.
مننه. مولانا صوفی محمد په کال 1993 کې وزلید چې کله یې د تنظیم نفاذ شریعت محمدی په نوم په ملکنډ ډویژن کې د شریعت د نفاذ غوښتنه وکړه او د تشدد نه ډک تحریک پیل کړو. د شریعت د نفاذ د پاره یې د ملکنډ په سر خیمه ودرولې او دغه غټه لارې د هر قسمه تګ راتګ د پاره وتړله. د هغه وخت د بینظیر بوټو حکومت یې دې ته اړ باسه چې په ملکنډ ډویژن کې یو ځانګړی اسلامي شریعت د نفاذ لوزنامه لاسلیک کړي، کومه چې د یو شمیر بشري حقوقو او جمهوري هوادونو د نیوکو سره مخ شوه. مولانا صوفی محمد د شریعت د نفاذ غوښتنه هغه وخت وکړه کله چې د پاکستان اعلی عدالت د ملکنډ ډویژن د پاره اعلان شوی قانون پاټا ریګولیشنز غیر قانوني او د عین نصر غړونه وګرځولو. د مولانا صوفی محمد ژوند او مبارزه د تضاداتو نه ډک یو سفر دی او یو شمیر مقامی خلک دا منی چې صوفی محمد د پاکستان د استیبلشمنت هغه مهروه چې د سوات، دیر او چترال ریاستونو په پاکستان کې د ادغام وروسته را مخ تکړه شوه. د صوفی محمد پیل کړی د اسلامي نظام د نفاذ تحریک هغه وخت نور تند او خونړې شو کله چې د صوفی محمد زوم مولانا فضل الله د ټوپک د لارې په ملکنډ ډویژن کې د اسلامي نظام د راوستلو په نوم وسلواله مبارزه پیل کړه. مولانا صوفی محمد په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار کلک ملاتړ کولو او ان تر دې چې په امریکا کې د 9/11 وروسته کله امریکا او پلویانو د طالبانو د حکومت په ضد عملیات پیل کړل، مولانا صوفی محمد په زرګونو پښتانه د ډیورن د کرخې هغه بلې خوا ورواړول او د امریکا خلاف یې وسلوال جهاد پیل کړو. په دغه جنگ کې په سلګونو پښتانه د جهاد په نوم ووژل شول، خو مولانا صوفی محمد چې په خپله یې د دغه جهاد مشري کوله د جهاد د میدان نه بیرته پاکستان ته په تیښته مجبور شو. مولانا صوفی محمد د ډیورن په پوله ونیول شو او ویل کیږي په دغه وخت کې ورسره خپل زوم او د تحریک طالبان سوات مشر مولانا فضل الله هم ملګری و. مولانا صوفی محمد له دغه وروسته زیات وخت په جیل او بند کې تیر کړو، خو د مولانا صوفی محمد مخالفین ګڼي چې مولانا صوفی محمد د پاکستان د استخباراتي ادارو د لوی لوبې یو وړوکی بڑی سی و.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ترنو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا وس هم راځي وسو مهم نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د سند بهرنی وړیکو کمیټې داسې یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې لمخې به یې سعودي عربستان ته د بشري حقوقو څخه د تیری لامل سزا ورکول کیږي، خو په دغه هیواد یې د وسلو د نه پلورلو په اړه سنتي ویلي. مون همکار محمد اکرام نور حال درکوي.
د آیډاهو ریاست نه د ریپبلیکن پارټي سېنیټر جیمز ریش ویلي د سېنیټ د دواړو سیاسي ګوندونو په مرسته د سعودي عربیا ډیپلوماټیک ریویو اکټ په نوم بلکې د امریکای او سعودي عرب اړیکو ته د پوره کتنې لپاره غږ شوه دي، او د سعودي خبريال جمال خاشقچی د وجنې د ښځو د حقونو خلاف ورزو او په یمن کې د زرګونو عامو خلکو د وجنو لپاره ذمہوار ائتلافي حملو په شمول د بشري حقونو خلاف ورزو لپاره د شاهي کورنۍ غړي ذمہوار ګرځوي. په تجویزي قانون کې ویل شوی کانګرس فکر کوي چې د کله نه چې محمد بن سلمان د سعودي عرب ولیعهد څوکۍ ته رسیدلې، څوک چې په بهرنیو او کورنیو تګلارو ډیر واک اختیار لري، سعودي عرب ناڅاپي بدلیدونکي او ډیر بد چلن څرګند کړی دی. په بل کې د ډانلډ ټرمپ نه غوښتنه شوې چې د سعودي شاهي کورنۍ غړو ته تر هغه وخت پورې ویزې نه ورکوي تر څو چې د دوی د بشري حقونو ریکارډ ښه شوی نه وي، خو د ټرمپ لاسلیک یقیني کولو لپاره دغه بل امریکا سعودي عرب ته د وسلو د خرڅ نه نه منی کوي. کانګرس په وروستیو کې د سعودي عرب او متحده عرب امارات په شمول یو شمیر اتحادي ملکونو ته د عربونو ډالره وسلو خرڅ ودرولې.
بلې لورې ته ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیجینګ ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به له چینایي چارواکو سره پر افغان سولې او له طالبانو سره په وروستیو مذاکراتو کې د شوو پرمختګونو په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شروع ته شنبې په ورځ وویل دی به ډیر ژر د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونو کې د پام وړ زیاتوالی راولي. د ټرمپ دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوه چې تهران وویل د 2015 کال له اټومي تړون څخه یې وروسته له هغې سرغړونه کړې کله چې ټرمپ دغه تړون څخه وتلی و.
د ملګرو ملتونو تر شلو زیاتو سفیرانو په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته یو لیک استولې دی چې په چین کې د میشتو یو غور مسلمانانو سره د بد چلند سخت غندنه کړې ده. په خپل لیک کې دغو سفیرانو غوښتنه کړې چې په چین کې د لګکیو نیول ودرول شي. راپورونه وایي د مسلمانانو لپاره بیل زندانونو کې د لګکیو سره غیر بشري رویه کیږي او د خپل مذهب په بدلولو هم مجبوره کیږي. چین د یو غور مسلمانانو سره د بد چلند یا د هغوی د نیولو خبرې ردوي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر منوردن کو دا وایس اف امریکا دیو دا لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان د سفر او ولس مشر ډانلډ ترامپ سره تر لیدلو وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي خبرې به د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د سولې په اړه کیږي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي امکان دا دی چې خبرې به په افغانستان هم راوڅرخي. له اسلام آباد نه د ډیوی خبریاله رابعه پیرپری د راپور لري.
پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره لیدنه ډیر مهمه ګرځولې او د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي چې د امریکا سره شاړي کې سمش خپل پا ګټه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې د 20مې ټی په خاطر د 20مې ټی پوري د امریکا درې ورځنی سفر کوي. د خپل د سفر په محل د جولای په 22مې ټه د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره هم ویني. چپاړه د ډیو ریډیو سر ځانګړي خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویا ډاکټر محمد فیصل ویل
یی جی بہت ہی اہم میٹنگ ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. یو ایس ایک پری ایمیننٹ پاور ہے دنیا کی.
دا امریکا دا صدر سرا دا غالی دا نا دیرا اهم دا. امریکا دا نڑی لوی نام تور دا قط دی دا دوی سرا شاڑی کیز مشبا گٹا دیم. دوی دا هم ویل چه دا امریکا دا غا سفر با دا دوارو حوادنو اڑی کی بیا پیاوڑی کولو کی مرستیالا ثابت تسیم. دوی زیادا کڑا چه دا غالی دا نا کی دا دوار خیز اڑی کو سیمائی زا اڑی کو افغان امن پاڑا با خبری کی جیم. ڈاکٹر فیصل با دا خبرو کی دا شکیل آفریدی معاملہ را برسر کولو پا اڑا چانا ویل خود افغانستان د سولې په اړه دوی وویل چې په خبرو کې د پاکستان مرسته ستایل سوې ده او هیله لري چې راتلونکي وخت کې به په دې اړه ښه پرمختګ وسیم. وزیر اعظم عمران خان دغه سفر په داسې حال کې کوي چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. دغه خبرو کې تر اوسه که څه هم د دواړو اړخونو له اړخه څه بقاعده موافقه مخې ته نه ده راغلې، خو د افغان سولې په اړه قطر کې کېدونکي د وروستي پړاو وروسته د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیل او د طالبانو له اړخه د خبرو څخه د شپایلو هلي سرګندي سوي وي. د څېړونکو وینا ده چې اوسنی وخت کې د امریکا او د پاکستان د لوړ پوړو مشرانو د خبرو اهم موضوع هم د دوه اړخیزه اړیکو ترڅنګ د افغانستان سولې خبرې کېدای شي. د پاکستان پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي د شاغلی عمران خان ادا وزیر اعظم چوکۍ تر لاسه کولو وروسته دا د امریکا لومړی سفر دی. تیره ورځ د امریکا د سپینې ماڼۍ له اړخه خبر سوي یو بیان کې هم ویل سوي وو چې عمران خان د سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کول دي او دغه سفر به د امن، اقتصاد، پرمختګ او د سیمې استحکام لپاره په ګډه کار کولو کې مرستیاله ثابت سي. امریکایي پریس سیکرټري دا هم ویلي وو چې ډونلډ ټرمپ او عمران خان به د ترهګرۍ د مخنیوي، دفاع، توانایي او سوداګرۍ په شمول یو شمیر چارو خبرې وکړې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونا پا ویبپانا او سوشل میڈیا باندے لیدے او اوری دیشے
دا ویبپانے پتا دا www.voadivanews.com
یا راسر پا سوشل میڈیا باندے ملگرے شے @voadiva باندے
که زمونگا خبرونو کی برخا اغستل غواڑی نو دا تلیفون شمیره دا
001-202-205-003
د ریو راډیو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دوام لري. د محلزو یو بل مهمه موضوع ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د جولای په 28 نیټه د ولسمشر د امریکای ولسمشر ډونالډ ترامپ سره لیده کاته کوي او د غلیت کاته په کومو حالاتو کې ترسره کیږي او په کومو موضوعاتو به غږیږي په همدې باندې څېړنه هم اخلو او معلومات هم ستاسو سره شریکو. زموږ همکار او د ډیو څېړنکار پیر زوبې شاه صاحب راغلی دی دلته په سټوډیو کې او هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکای ولسمشر ډونالډ ترامپ یو بل سره لیده کاته کوي په روانې میاشتې 28 نیټې باندې. دغه حالات څنګه بدل شو؟ دوی کومې سیاسي اړیکې چې وي هغه تر ډېرې حدې تاوژنې وې، او ترامپ هم د دې کال په لومړیو کې ټویټ کړی و، ویلي و چې پاکستان ته کومې پیسې چې ورکړي وو او کومې ژمنې چې پاکستان ورسره کړي وي هغه سر ته نه دی رسولی. نو دغه حالات څنګه بدل شول؟
دا حالات خو یو خدا دا چې موږ ټرمپ چې کوم طریقې کار ته ګورو، ټرمپ اکثر فشار اچولو لپاره او خپل داسې خبرې منلو لپاره په نور هیوادونو هم موږ ولیدل چې دای فشار واچوي، خو بیا ورسره خبرې هه کوي، ورسره کښېني. هه د نارت کو شمالي کوریا یو مثال ده. نور بیا پاکستان چې خدا دی چې اصلي کومه خبره پاکستان ورته کوي، هغه په افغانستان په جنگ په حواله سره د پاکستان امریکې ته دا وایي او دا ورښکاره کړی دی یو قسم چې پاکستان مرسته کړی دا او کوي لګیا ده د افغانستان شي امن راوستلو شي د سولو لپاره. هغه یو کوشش چې یو کوم مثال دوی ورکوي دا دوه هر څه چې کوم کانفرنس وسوای دا د پاکستان په مرسته او دوی په لکه دوی فیسیلیټیټ کړی دا. نو دا یو ډېر غټ خبر ده. او ورسره ورسره امریکا ها یو طرف ته فشار هم دغه سی پی اچي لګیا ده که اف ټی اف په حواله سره وي که په یو این شي مسعود اظهر ترګر لسټ اچولو شوي، نو امریکا فشار هم اچوي. خو ورسره ورسره امریکا پاکستان سره تعلق ختمولای هنه سي. دا یو جوړ تعلق ده، پاکستان مهم یو ملک ده، غټ آبادی ده، ورسره جوهري اصله ده. او پاکستان هم په دغه چکم تګلاره د جنوبی اشیا په هغه شیو اهم رول ده. نو ما په خیال خودی هغه چکم بنیادی ستونزې دی په تعلق شي هغه دغه سیستا هغه پاکستان اوس هم غوښتنه کېږي چې ترهګرۍ خلاف او چې وایټ هاوس کوم بیان د پغه شه هدا لیکلي دي چې موږ به ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ د پغه به خبرې کوو او نور تعلق به شکولو کوشش کوو. نو خو اصلی فوکس موثرنګي وي چې افغانستان دا او په افغانستان شې د پاکستان رول او بل صدر ترامپ الیکشن هدل ته دا غوي افغانستان دا جنگ ها په یو طریقې سره کمول او ختمول غواړي. نو پاکستان اهم رول د پدښه او صدر ترامپ خامخا په دا موضوعاتو خبرې کوي ورسره.
ډیره مننه پیر صاحب صحه.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
We'll be right back.
رنو اردن کو پاکستان کې د مخالف ګوند مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز شریف د احتساب با عدالت ته د قاضي پاړه نور لنجمن ویډیوګان ورکړي او نږدې نهو مخالف ګوندونو د خپل سیاسي طاقت خودلو لپاره د سېنات د وسنی چیرمن پر ځای د خپل خواخې د بل مشر منتخب کولو پاړه ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې واکمن تحریک انصاف ګوند وای دوی باورې دي چې د سېنات چیرمن ټاکلو په وړاندې به د هغوی حادثه شندوي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد څخه د پیرولت شایو راپورتا.
اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل اکرم دورانی د نوې چیئرمین سینیټ لپاره د حاصل بزنجو نوم اعلان کړی دی.
حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے اور اس پہ سب جماعتوں کی رضامندی ہے رہبر کمیٹی کی طرف سے.
دو ویل چې د حاصل بزنجو په نوم ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه سلا دي او اکرم دورانی زیاته کړی چې دوی به بدرون اکثریت سره حاصل بزنجو د سینیټ نوې مشر منتخب کوي. د سرچینو تر مخه سینیټ کې تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز قائد او جیل کې بندیوان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حاصل بزنجو نوم وړاندې کړی و. د سینیټ ناست چیئرمین صادق سنجرانی تړاو هم د بلوچستان سره دی او د باب نومې ګوند په ملاتړ سره تیر کال د هیواد د سینیټ چیئرمین منتخب شوی و. او دا یو قوي تاثر دی چې ګنې دغه ګوند او صادق سنجرانی ته د پاکستان د فوز ملاتړ حاصل دی. تیر کال پیپلز پارټي او تحریک انصاف هم د صادق سنجرانی په حق کې رایه ورکړې وا. خو اوس په سینیټ کې دویم لوی ګوند پیپلز پارټي د صادق سنجرانی په ضد وړاندې کړی شوی د بې باورۍ تحریک برخه ده. دغه تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل سلور غړو باندې ګډ ایوان کې درې پنځوس غړو حمایت لازم دی. او که وکتل شي نو مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي جمعیت علما اسلام فی ډله پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د نیشنل ګوند د سنټرانو شمیرې د شپېتو نه اوړي چې تر مخه دغه تحریک په منظورېدو کې سلوي خند په نظر ناراضي. خو د دې باوجود د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي سینیټ کې قائد ایوان شبلی فراز او د ګوند یو بل سینیټر فیصل جاوید داوه کوي چې دا تحریک به ناکامۍ سره مخ کیږي ځکه چې د دوی په وینا حکومت مخالفه دولس سینیټرانو د خپل ګوندونو لخوا صادق سنجرانی د لرې کولو پریکړه باندې اندېښنې لري. او په دې اړه ډیوه ریډیو سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند بل یو سینیټر فدا محمد خان هم خوشبینه ښکاري.
چې کوم دی نو هغه د پاتو نه بالاتر دا غي خپل کردار داسې دي چې هغه د ګوتې د چتولو نه دی او خلکو ته عزت او د احترام او د دې خبرې پرانا کې مونږ دا هیله لرو چې ان شاء الله دا هغه په حق کې به زیات تر د اپوزیشن د کسانو وټي او بل ځای مدار چې د اپوزیشن به لا فیفټي کسان پوره کوي نو اپوزیشن به ان شاء الله دا به تاسو وینئ چې په دغه ورځ به دا هغه ډېر کسان نه به راځي او هغه به دا اوس کم حد کې دا نشي پوره کولی په هیڅ لحاظ سره نشي پوره کولی. دا مونږ د دعوې سره وایي چې دا به نه کیږي. تخیل
د سیړونو تر مخه د پاکستان پارلماني تاریخ چې د سیاسي وفادارو بدلولو د مثالونو نه ډک دی نو د سینیټ ناست چیئرمین په ضد دغه بې باورۍ تیری کامیابۍ لپاره هم اپوزیشن ته په کار اوټونه د دوی لپاره یو لوی ګواښ ګڼلی شي. او حکومت مخالفه عوامي نشتلګون سینیټر ستاره ایاز وایي چې د بې باورۍ تحریک ته که ماتې کیږي نو دا به د دوی لپاره د شرم خبره وي.
دا کامیاب شي نو بیا به د اپوزیشن دا مخکې هم نوری سٹیپس چتای چې کوم دا اوس کمیټي جوړه شوی دا ریبر کمیټي نور اوم ګامونه به پورته کیږي د حکومت خلاف خدا ډوبه یو ګام دې نو پدې باندې با اپوزیشن خپل پورا کوشش کوي او کوشش دا چې څه دا دا ناکام شي چې غړي هم ډیر دي زمونږ په هغه کې هم ناکام شي نه دا په دې زمونږ لپاره ډیر شرم خبرې نه مونږ.
د مخالفه ګوندونو سره تړاو لرونکي سلور سلویخ سینیټرانو لخوا لاسلیک شوی دغه بې باورۍ تحریک سینیټ سیکریټریټ تر تیرې نهې پورس جمع کړی شوی دی او دې باندې په سوال سوزو کې د نننه سینیټ غونډې رابلل کېدو امکان دی. او حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند تور لګوي چې حکومت د سینیټ دغه غونډه رابللو په لار کې خندانه چوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
درنو عزت منوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو ته د کرکټ لوبو په اړوند هم په خبرونه کې تفصيلات وړاندې کوو چې د مهال د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ سیمی فائنل لوبه روانه ده او په دې اړوند به هم تاسو ته تفصيلات شریکو. خو د مهال زو یوې بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د هم د پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو په وړاندې چې کوم کړکیچ یا تاوتریخوالی روان دی د حکومت له لوري او همداراز حکومت هم ځینې تورونه په دغه سیاسي مشرانو باندې لګي، نو د دغه تفصیل غواړو ستاسو سره شریکو او څېړنه هم په خبرونه کې شامل کړو. زموږ سره د ډیوا څېړنکار اسماعیل خان صاحب ملګری شوی دی. ستړي مشوې په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم
اسماعیل خان صاحب. په پاکستان کې سیاسي مخالفین د اکاونټیبلټي په نوم نیول کیږي او نوټیسونه هم د دوی پر ځای جاری شوې دي د حکومت له لوري. حکومت دغه کسان د احتساب په نوم نیسي، یعنی نوټیسونه جاری کوي، خو سیاسي مشران وایي چې حکومت د دوی څخه انتقام اخلي. تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
دا چې دوی دی سره دی چې مقدمه دي چې هغه د دې مسله وړاندې جوړ شوې ده. نو دا هغه کول چې د دې حکومت کړې دي زموږ خیر دا به لږه دی غلط. البته دا خبره ضرور په خپل ځای باندې دي چې مخالف کو دینه دا الزام لګي چې صرف د دې کسان نیول کیږي او هغه کسان چې کوم د حکومت حکومتي ژوند سره تعلق لري، متفا کې سره تعلق لري، هغه کسان د اتحاد د عمل نه بهر شو دي او هیته مت هغه خلکو ته لاس نه چې یا نشله اکاونټیبلټي بیورو چې کومه ده کوم چې داخله کیږي هغه د غرنګ خلکو ته لاس نه چې دا غنځان دا تور حکومت باندې لږه شي.
اسماعیل خان صاحب، بل خواته سیاسي مخالفینو د احتجاجونو اعلان هم کړی دی، غواړي چې احتجاجونه پیل کړي د حکومت او د ګرانۍ او د ټکسونو کوم لړۍ چې دا مهال روانه ده او ځینې خلک پکې تاواني شوي هم دي، زیاتره کاروباریان هم او خپل سیاسي حکومت هم سیاسي مخالفین هم په دې ډېر زیات نیوکی کوي. آیا دغه احتجاجونه به تر سره شي او کومه ګټه به ولري او کنه؟
دا غوښ په تلویزیون کې چې دی هم اعلان کړی دی چې په دې ورځو کې دی چې ځاګی پروګرامونه لري هر سیاسي ګوند مخالف چې کوم ګوند دی، پارټي مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام او امینیا شل پارټي، د ټولو په خپل خپل ځای باندې اعلان کړی دی چې دی هم د پارټین کې په جولای کې ورځو کې بدی احتجاجونه کوي د خلاف او بلاول در تاریخ خدا ویلی چې دی و یو در نمبر کې غالب امکان دار چې دې شپه کراچی کې او دی رو رو کوشش دار چې دې کم پتر چې خلک د روزګار نه د ترانه نه د څه څه خلک څنګه نو دی وایي چې په حکومت باندې فشار راولي په څه باندې او دا غي د پاره چې دې څه پتر چې خلک څنګه خلک بهر روزي نو دې نه دا سیاسي ګوندونه مخالف ګوندونه چې په دې د حکومت هغه دې نه فائدې وچتول غواړي. دا اوس کته لیکيږي چې خلک څومره تعداد کې بهر روزي، څومره د دې مخالف ګوندونو ملاتړ کوي، دا غي نه پس خلک په ګڼ شمېر کې روتن او مظاهرې سره په دې غوښته کېږي بیا کې دي چې سیاسي ګوندونه چې کبې دا مخالف ګوندونه او کې دي چې بیا خپل دې څنګه لګلو دوام هم ورکی او لګلو هم فشار په حکومت باندې زیات.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چې تاسو زموږ سره راغلی او دغه تفصيلات مو د اوریدونکو سره شریک کړل. الله مو مل شه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د ډیوه قدرمن اوریدونکو، یو وار بیا تاسو ته په خپرونې کې هرکلی وایو. نن د پنجشنبې یا د زیارت ورځ کال 2019 د جولای 11 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6:30، په افغانستان کې 6:00، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9:30 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږ شهید
او زمو جاهد جواد.
یو وار بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ده.
امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر او له صدر ټرمپ سره تر لیدلو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خبره به د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د سولې په اړه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل وایي امکان دی چې خبرې به په افغانستان هم وشي.
یہ جی بہت ہی اہم میٹنگ ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. یو ایس ایک پری ایمیننٹ پاور ہے دنیا کی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے فیور میں ہیں.
بلې لورې ته پاکستان کې د مخالفه ګوند مسلم لیگ نون مرستیالې مشر مریم نواز شریف د احتساب عدالت ته د قاضي پاړه نور لانجمنې ویډیوګانې ورکړې دي، او نږدې 9 مخالفه ګوندونو د خپلو سیاسي واک خودلو لپاره د سینټ اوسنی مشر پر ځای د خپلې خوښې د بل مشر ټاکلو پاړه ډاډ ورکړې دي.
حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے، اور اس پہ سب جماعتوں کی رضامندی ہے رہبر کمیٹی کی طرف سے.
او په سوات او ملاکنډ کې د شریعت نافذ کولو لپاره په یو شمیر جګړو او لانجو کې ښکیل د لا قانونه ګرځول شوی تونره و تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د 29 کلو په عمر نن په خپل مرګ مړ شوی دی. یو ځای خبریال ناصر داوړ وای
سرټیګی تاسو اوریدل اوس غواک شي د مهمو خبرونو لندیستا.
امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر او له صدر ټرمپ سره تر لیدلو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خبرې به د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د سولې په اړه کیږي. او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین محمد فیصل وایي امکان دا دی چې خبرې به په افغانستان هم وشي. امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین محمد فیصل ویلي چې له امریکا سره غوره اړیکې د پاکستان په ګټه دي، او دا مهال دغه اړیکې په ښه کېدو دي. هغه ویل واشنگټن ته د عمران خان دغه سفر د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په بلنه ترسره کیږي، او نیټه یې د جولای 21 نیټه ټاکل شوې ده.
بلې لورې ته پاکستان کې د مخالفه ګوند مسلم لیگ نون مرستیالې مشر مریم نواز شریف د احتساب عدالت ته د قاضي پاړه نورې لانجمنې ویډیوګانې ورکړې دي. نږدې 9 مخالف ګوندونو د خپل سیاسي واک خودلو لپاره د سینټ د اوسنی مشر یا چیرمن پر ځای د خپلې خوښې د بل مشر ټاکلو په اړه ډاډ هم ورکړی دی. واکمنه تحریک انصاف ګوند وایي چې دوی باوري دي چې د سینټ چیرمن ټاکلو په وړاندې به د هغوی هڅې شنډوي.
په سوات او ملاکنډ کې د شریعت نافذ کولو لپاره په یو شمېر جګړو او لانجو کې ښکیل د لاقانونه ګرځول شوی تونره و تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د 29 کالو په عمر نن په خپل مرګ مړ شوی دی. وی وی ډیوی ته د صوفی محمد د کورنۍ نږدې سرچینې پخلی کړی چې صوفی محمد مړ شوی دی. سرچینې ویلي صوفی محمد د بختورګو د ناروغۍ سره مخ و، او په پېښور کې له زامنو سره اوسېده.
بل لور ته د خیبر پختونخوا د سوات سیمینا لاهور ته روان بس په موټر وی د ابراهیم انټرچینج سره نږدې د ډرایور څخه په بے قابو کېدو اوخته دی چې پکې 14 کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
د امریکا د سند بهرنی وړیکو کمیټې داسې یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې لمخې به یې سعودي عربستان ته د بشري حقوقو څخه د تیری لامل سزا ورکول کیږي. خو به دغه هیواد د وسلو د نه پلورلو په اړه سند ویلي. له ایډهو ایالت څخه جمهور غوښتونکي سناتور جیمز ریچ وویل په دغه مسوده کې د امریکا او سعودي ترمنځ اړیکو ته د ژورې کتنې غوښتنه شوې، او د بشري حقوقو څخه د تیری په برخه کې د سعودي د شاهي کورنۍ غړي هم ګرم بلل شوي. له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په کتار کې د جمال خاشقجي وژنه، د ښځو حقونه، او په یمن کې د هوایي بمباری و یادونه شوې، په کوم چې په زرګونو ملکی وګړي وژل شوې دي.
بلې لور ته د ملګرو ملتونو شلو څخه هم زیاتو سفیرانو په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته لیک استولې، او په چین کې د میشتو یو غور مسلمانانو سره د بد چلند سخت غندنه کړې ده. په خپل لیک کې د غو سفیرانو غوښتنه کړې چې په چین کې د لګکو یو نیول ودرول شي.
برطانی د زیارت یا پنځشنبه پورې ویل چې د ایرانی سمندري کښتۍ هڅه وکړه د هرمز په تنګي کې د برتانی د تیلو دی و ټانکر د تیری دو په وړاندې مزاحمت وکړي. د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی دی په دغه پیخه کې درې ایرانی کښتۍ ښکېلې وي او هغه مهال په شاو لاړې کله چې د برتانی د جنگي کښتۍ لخوا ورته خبرداری ورکړل شو. د ایران انقلابي ګارد د برتانی دغه ادعاوې رد کړې دي او د نیمه خبری رسنۍ فارس لخوا په یو بیان کې راغلی دی چې د دوی د ګزمي کښتۍ خپل نورماله دنده ترسره کوله او دوی له نورو کښتۍ په ځانګړې توګه د برتانی له کښتۍ سره کومه شخړه نه درغلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په سوات او ملکان کې د شریعت نافذ کولو لپاره په یو شمیر جګړو او لانجو کې ښکېل د لاقانونه ګرځول شوې تونروه ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد د 29 کالو په عمر نن په خپل مرګ په خپل کور کې مړ شوی دی. په موکړې په دې اړه له سیمې څخه د ریوی د خبریال احسان محمد خان راپور ده.
د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نامه جوړې دغه ډلې مشر مولانا صوفي محمد چې نه یوازې په ملکند بلکې د پښتنو تر ځنې نورو سیمو هم خپل د انتهاګرۍ او سخت دریزه فکر تبلیغات رسولي وو. خو سیړنکاران وایي د صوفي محمد هدف د ملکند ولس وو، چرته چې هغه د دغه تبلیغاتو په نتیجه کې په لوی شمېره پلویان هم جوړ کړي وو. سیړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي صوفي محمد چې د جمهوری نظام پر ضد به خلک راپارول. د تحریک په پیل کې داسې کمزور نه و موندلې، خو وروسته ورته د ملکن دننه او نور حالات هم داسې برابر شول چې د دې سره د ډله نور هم فعال شوه.
پاکستان ریاست هغه کوم پکار دی چې سوات ریاست نه ځانګړي نظام ورکړی هغې نه کړې، نو هغه چې نظام ګډ وډو هغې کې صوفي محمد ته یو موقع میلاو شوه او خلکو چې د ده اواز وګت کړو نو تغرب شو ځکه چې خلک تنګ وو.
مولانا صوفي محمد چې د نویمې په لسیزه کې د ملکن دننه سوسو واري بازارونه او سړکونه وتړل او د ده د تندروه ډلې پلویانو لخوا ولسی املاکو او انسانانو ته زیانونه رسیدلو پیښې هم ولیدل شوې. په پیښور کې مشته خبریال ناصر دوړ وایي د مولانا صوفي محمد ډله چې په پیل کې د تندروای فکر خورولو تبلیغات کول، خو وروسته هم دغه تندروه فکر لرونکي بیا د زوم مولانا فضل الله وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان برخه جوړ شول. په امریکا کې د 9/11 ترهګر بریدونو وروسته چې امریکا د اوسامه بن لادن او طالبانو پر ضد خپل فوزونه کله افغانستان ته ولېګل، نو د هغې وروسته مولانا صوفي محمد د زرګونو وسلوالو سره افغانستان ته لاړو چې په دغو کې زیاتره کم عمره هلکان وو. په افغانستان کې د طالبانو د ماتې وروسته مولانا صوفي محمد بیرته پاکستان ته راورسېدو، خو د ده سره تللي وسلوالو کې ډیر کم وو چې ژوندي راغلل او پاتې یا خو په افغانستان کې بندي شول او یا وجلې شو. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
درنو عزتمن اوریدونکو، د محل یو بل راپور ولوري ته چې هم د پاکستان د اقتصاد په اړه وندې او د انټرنیشنل مونیټری فند یا ایم ایف د پاکستان په پخوانی حکومت تور لګولی دی چې د دوی غلطو پالیسیانو له امله نن پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخ دی. تفصیلات یې تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي.
د ډان اخبار د رپورټ تر مخه د آی ایم ایف ایگزیکټیو بورډ لخوا پاکستان ته د شپږ بلیونه ډالره د پور ورکولو منظوري نه وروسته په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې څرنګه دا اقتصادي مشکلات پیدا شول او اصلاحاتي ګامونه په وخت وانغستې شول. نیخ په نیغه د دواړو حکومتونو نمونه اغستو بغیر آی ایم ایف د نون لیگ حکومت بې تولې پالیسیانو او نامکمل اصلاحاتو دپاره ذمهوار ګرځولی دی او همدارنګ نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اصلاحاتو عمل ځنډولو او دې دپاره غیر اطمینان بخش پالیسیانو له وجې ذمهوار ګرځولی دی او ورسره یې دا هم ویلي دي چې موجوده حکومت ایکسچینج ریټ کې څه کمی خوراوستو او سخت مانیټری پالیسي هم خپله کړه، خو د دې باوجود د اپریل 2019 پورې په غیر ملکي زر مبادله کې ډېره لاسوهنه وکړه. دې حکومت بنیادي مسلې حل کولو دپاره سمدستي عمل ونه کړو چې له وجې به راتلونکي کال کې قرضې ورکولو کې زیاتوالی راشي. رپورټ وایي چې د کاروباري غړو او سرمایه کارو د کمزوري باور له وجې اقتصادي حل ځلې په مجموعي توګه کمزوري پاتې شوې او ګرانی هم زیاته شوه. د دې نه علاوه مالی عدم توازن هم روان دی او مجموعي مالی خساره د 15.1% د بجټ هدف په مقابله کې د جی ڈی پی یا کل مجموعي پیداوار 0% ته زیاته شوې ده. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر نه د آی ایم ایف د دې تازه سرګندونو په اړه وپوښتل، نو هغه وایي
جس طرح اکنامک پالیسی کے حوالے کنسرن ہی کا اظہار کیا اور جو ملک نے
آئی ایم ایف د پاکستان د تیرو شپږو کالو اقتصادي حالت باندې خبرګون سرګن کړی دی او هغه علتونه یې په ګوته کړی دي چې له وجې دا حالات پیدا شول. زیشان حیدر وایي چې د نوم اغستو بغیر دوی د نون لیگ حکومت په لو اشاره کړې ده چې دې حکومت کې شرعي نامو باید چې زیاته وه، خو دغه حکومت نور په غټه کچه اقتصادي هلو ځلو ته پام ونه کړو. ډېرې قرضې واغستې، کرنټ اکاونټ ډیفیسټ ریکارډ حده پورې زیاته شوه، برآمدات کم شول او درآمدات زیات شو، او دا ټول سیزونه خاص کر کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم چې تیر حکومت پر خو دیوا یو غټ چیلنج دی. د اوی
انیشل جو 7-8 مہینے سے وہ گورنمنٹ کے دو مگو کی صورتحال کی تھی آئی تھی رہی کہ آیا وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے نہ جائے.
چې موجوده حکومت هم خپل رومبای اتن همیاشتې په دې ځای کړی چې آی ایم ایف نه پور واخلي او کنا، او هم د دې فیصلې نه کولو په وجه ملکی اقتصاد ته ډیر زیان واوړېدو. دې حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیه راکمه کړه. باید چې تېر حکومت دا په کابو کې ساتلې وه چې ګرانی کمه وي، خو دې حکومت هغه ګامونه وانغستل چې ګرانی راکمه کړي. د زیشان حیدر په وینا چې د پی ټی آی حکومت که په وخت آی ایم ایف ته تللی وي او اقتصادي اصلاحات یې په وخت راوستی وي، نو نن به کېدای شي چې دومره ستونزو سره مخامخ نه و. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
درنو قدرمن اوردونکو، اوس هم زو پیښور ته چیرې چې د سیمې نانوایانو احتجاج کړی، د دغه احتجاج دلیل څه دی او دوی څه غوښتنې لري، دا به له سیمې د مدثر شاه راپور کې واورئ.
پیښور او ورسره شاوخوا سیمو کې نن نن بایان خپل تنورونه تړلی دي او دی وایي اوړه ګران شول. حکومت د ګیسو بایو کې هم اضافه وکړه او مالکانو د تنور کرایه کې نو ځکه اوس مونږ په زوړ قیمت ډوډۍ نشو خرڅولی. لکه دی کې یو نن بایی مسلم چې ډیوه ته په دې اړه وایي،
یاره جی بس مونږ مجبوره شو، مجبوره دا شو چې اوړه پاخه کو اوړه خپل پیسې نه جوړی ګران شي دي، ګیس ریټ را بس زیات شي دی، اوړه خو را بس دومره حد نه ودی چې کم سے کم 20 بورو کی زمنگ 72 مرکول اس 92000 ورکو نو 22000 روپے منگ منی 20 بورے کی ریٹ زیاد شو نو دا 22000 منگ بعد مزدور خرچو وسا گیس خرچو وسا اغه سڑو وال لور کو نلتر میٹر مو شاٹ کی گوڑی رنا مزدوران پیسے مر سر نه یغینا مجبور دا چھ لش لو پیسہ نہ بار مزدور کو گٹو دوارن وبن کو کور کی بکیل
بل خوا ہا خلق چ کورنو کی ڈوڑائی نہ پخئی او تنور نہ راوڑی ستن سر مختی او دای کی بیا ہوٹل وال ہم شامل دی کم چ پخکڑے پخئی خو ڈوڑائی د تنور نہ راوڑی او پی خبر صدر کی او کبابی جاوید وای نن مخبل گاک ل ڈوڑائی د سربن او باڑی نہ راوڑی دا
دینن بیان دا مشکلات چ وڑ گران شو گیس گران شو کر مالکان تپنا کرایہ نے گرانی دی یوم لفظ استن دو سر مختے پکار حکومت کی دوی سر کی مذاکرات کی زمون دا مسئلے حل کی مونگا خم دکانداران یو دکانداری تا ناسی دی روٹے نہیں زمون دکانداری نہیں چلیں گی
خو عام خلق وای نن بایانو د تیرو لس دولو سو ورځو نه پنا اعلان شوی توګه ډوډۍ د لس روپو نه پنځل سو روپو ته جگہ کړي وا او یای هم ورته وزن کم کړي او ځلی انتظامیه د شکایتونو په وجه ځینی نن بایان جرمانه کړي هم دي. خو د نن بایانو صدر اقبال یوسف زید ټلیفون لارې ډیوا ته وای هم دې لړکی مو انتظامیه سره سلور غونډې او شوی چې نوی نرخنامه راکې خو د نتیجې نه راوتو شکل کې مونږ تنور نو تړل زیاتی زمونگ تنورونه به تر هاغه تړلی وی تر سوچ حکومت مونږ ته نوې نرخنامه نوی را کړی او سبب د صوبې د نورو سیمو تنورونه هم تړو. بلخوا انتظامیه دریز لري دوړو او ګیس بایو کې دومره اضافه نه ده شوی سمره چې نن بایان د ډوډۍ قیمت اوچته ولغواړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د دیوا خدمتونه اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د محل زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولورې ته چې په قبایلی زلو کې د اوسپنې څو کارخانې د احتجاج په توګه تړل شوې دي او دغه احتجاجونه هغه محل راووتل چې په سیمه کې ټکسونه او ګرانۍ هم ډیره زیاته شوې ده. د ابراهیم شینواري څخه به نور تفصیل د هغه په راپور کې واورو.
د پاکستان مرکزی حکومت لاړه په قبایلی ضلعو کې د سټیل یا اوسپنې په کارخانو د فیډرل اکسایز ډیوټي لاګو کولو په ضد دغلته موجود تر 15 پورې د اوسپنې کارخانې یا یونټ احتجاجن تړل شوي چې له وجې د دغه کارخانو مالکانو په وینا نه یوازې هغوی د مالی زیانونو سره مخ شوي بلکې دغلته د زرګونو په شمېره کې کارکوونکي هم د بیروزګارۍ د خطر سره مخ شوي. د خپلو کارخانو تړلو ترڅنګ دغه د احتجاج کوونکو کارخانهدارانو او کاریګرو د خیبر ضلع په باړه کې چرته چې ګڼ شمېر د سټیل ملونه دی یو احتجاجی کیمپ هم لګولای. احتجاج کوونکي د سټیل ملونو مالکان ټینګار کوي چې تیر کال د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې شامل دوه نه پس مرکزی حکومت دغه د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلې سیمې تر راتلونکو 15 کالونو د هر قسمه ټکسونو نه مستثنا کړي وي. خو موجوده حکومت په نوي اعلان شوی بجټ کې په دوی د فیډرل اکسایز ډیوټي لګولو اعلان وکړو. د کومې په حق چې د آل فاټا سټیلز ملز اسوسییشن صدر محمد اسلم یې چې د حکومت دغه عمل سره د هغوی ټوله انډستری اوتړل شو ځکه چې هغوی دغه ټکسونه نشي برداشت کولای.
انډستری کمپلین بند شول کنه نو انډستری خو نشي چلېږي ځکه چې په کراچي د دې ځای نه 1400 کیلومتر لرې هغه هلته هم دغه ټکس دی او دلته هم دا ټکس دی او ټول موږ لا را مټیریل او بیا واپس فینش پروډکټ دا درومي هغه اغېزې نو ته نو زمونږ کرایې او بل مزدور چې فاټک ته راځي دا خو داسې نه وي هغه ډېرې فسیلیټي زمونږ نه غواړي هغه په مود کې زمونږ نه ډېرې ترهاګانې اخلي نو دا موږ نشو برداشت کولی زمونږ په توان کې غورځېږي. یو خو زمو آئینی او قانونی حکم دے کنا چې موږ لا پنځه کاله راکړي یو خو دیتا وګورئ که بیا دیتا نه وګورئ زمونږ تباشده علاقې ته وګورئ د دهشتګردۍ د وجې نه دا ټوله علاقه خرابه شوې وه متاثره شوې وه موږ دوباره بحالې په پیریډ کې یو تاسو سره باندې ټکسونه لګوئ
د محمد اسلام په وینا په قبایلی ضلعو او ملکن ډیویژن کې موجود دغه د سټیل کارخانو کې د زرګونو په شمیره کې کارګران او مزدوران کار کوي او دوی کې زیاتره د پنجاب نه راوستل شوي د چا چې اوس د بیروزګارۍ خطر رامخته شوی دا چې په قبایلی سیمو کې صنعت له وده ورکولو په لړ کې حکومت د کارخاندارانو سره څه قسمه مرستې کوي د دغه په حق له د آل فاټا سټیلز مل اسوسیشن صدر محمد اسلام یې
یار دوی زمونږ سره تقریبا پنځه باندې زبادي دوی ماده ته هیلپ زمونږ سره بالکل نشته او نه را سره کوي په خپل باندې ځکه چې زمونږ دلته نه بینک قرضې را کوي نه زمونږ په ځمکه باندې قرضې را کوي نه زمونږ په فیکټری باندې قرضې را کوي وایي چې تاسو انتقالات نشته زمکو کنه نو موږ چې څنګه کوو په خپل ځان باندې کوو
محمد اسلام زیاته کړه چې هغوی ډیر په مشکله او د مالی تنگستۍ په حال کې په باړه کې د ترهګرۍ ځپلې کارخانه د پنځه کاله ترل کېدو نه پس پرانستې خو اوس په حکومت دوی سره د سمرستې کولو په ځای ټیکسونه او ډیوټې ولګولې د کومې چې هغوی بیخي توان نه لري ځکه چې دغه واړه صنعتي یونټې د کال 2009 نه تر کال 2014 په مکمله توګه تباه شوې وي او دوی ورله دوباره نوي مشینري او نور ضروري سامانونه په خپل مصرف راوړو خو چې ایله کار شروع کړو نو د ټیکسونو په ضد کې راغلل محمد اسلام او دغه اسوسییشن غړي پښمن دي چې د زموږه حکومتي ادارو مشرانو سره په دغه موضوع خبري وکړي چې دغه سده هغوی او ورسره د تړلو په زرګونو په شمیره کې د مزدورکارانو مشکل هوار شي ابراهيم شینواري وایس اف امریکا دیوا خیبر
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
قدرمن اوردونکو ورزو چمن ته په چمن کې د فوټبال کوچ موسی خان ویلې دي چې په پاکستان کې د فوټبال لوګا ولې وروسته پاتې ده پرمختګ نه ده کړی د دلایل څه دي په دې اړه یو راپور لرو چې نعمت سرحدي چمتو کړی
ډیر مننه نعمت صاحب دا تقریبا دویش پی ټریل د دې سوره زمخ کې مش په دا په بلوس بیلټ کې وکي په مستون کې سباغه کې مې دا د نولس کال او د شپارس کال کوم پلیرانس او د ملي ټیم د فارم سلیکټ کو دا وخت اوس په چمن کې سٹارټ دی او د چمن په تاریخ کې دا اول وار دی چې د ملي ټیم د فارم سلیکشن دلته کیږي په دې سلیکشن کمیټي کې چې زه یو په خپل د دې نگرانی کوم او زما سره یو اصغر صاحب کاسی دی او یو نیاز محمد بلوچ دی نو دا پښتون بیلټ د ژوبه سونه سي در چمنه پوري دا ټول پلیران په دې شرکت کړی سي تقریبا اتیا پلیران دی لرغړي دي چېل په نن اول او رات سبا ورځ هم ده نو په دې کې کم شپ پلیران دي مرد شپارس کال د پاره او د نولس کال د پاره منتخب کوس د ملي ټیم د پاره به دازي دا به په سعودیه کې د انډر 19 پروګرام دی او په نیپال کې سي دي د انډر 16 پروګرام دی نو دا کم پروګرامونه سي دي دغه د پاره د ملي ټیم جوړیږي نو ان شاء الله دی به زی الته بخپل کم گیمز دی هغه بشکار کی او د خپل علاقې او د خپل صوبې او د خپل ملک نمائندګي وکي نو ان شاء الله زموږ کوشش دا دی چې کم ش ټیلنٹ دی او کم ش پلیران دی هغه په دې کې موږ سلیکټ کو او چې هغه د پاکستان نوم روشن کړي
بالکل تاسو ذکر وکي اسمه تب دغه وخت د فوټبال سکم گراس روټ دی پرښت ستاب باندې فوټبال راپورته کوي د پردای یو حصې دا وخت دا روان دی د پاکستان پر فوټبال فیډریشن او د پاکستان پر کمیټي باندې ډیر زیات ګوت پورته کیږي اسمه تب هغه ډیر زیات دغه وخت د فوټبال توجه نو ورکي دغه وخت تاسو د فوټبال کمیټي مسر هم تلی واسط بیرین ته تلی واسط بیا می التم لوبي کړی وی د ورلد کپ د پاره اې تاسو څه نظر دی په دې اکله
بالکل سي څنګه تا ول زم ډیر بد قسمتي ده سي په دې ملک کې د پاکستان کم فوټبال فدریشن منتخب صدر دی مخنوم په سلسلیات چې دا وخت زمش ګورنمنت شه په فوټبال فدریشن کې مداخلت کی دا غه د وجه مرده سلور کال سره ډیر زیات نقصانات وی وړل سي د زمش کم گراس روټ کم کشنیان دي د دې ډیر زیات کمپټیشن ځای سلو نو مر ډیر زیات نقصانات وړي دي اوس دا وخت دا دی بیا هم کوشش سره روان کله څنګه سم ورس ورلد کپ کوالیفای راوند لاړو تقریبا یو میاشت حالت زمر تربتی کیمپ ول سی په خو به داس نو په خو به زمر تیاری دلته پاکستان کې د نن اول نو وس کوشش دا روان دي سم د ملک سبار الته ش پر شما ول کی په ش ګروندو باندې مش ټریننګ وکاو د ش ټغټ ټمان سره فرندلی میچونه وکاو نو په دا وجه ډیر ش تیاری کیږي اوسم د زمر شپارس کلن ټیم او نو لس کلن ټیم دا بم کتر ته زیاده تیاری د پاره بیرین ته بزی یو ای ته بزی سم حالت مطلب دې ته میچونه ورکو سې دې د غټمان سره میچونه وکي دې ته ش ایکسپوجر ملاو سي نو کوشش دا روان دي سیسمر گراس روټ باندې مش کار وکول ولی دنیا پر گراس روټ باندې کار کینو د غوټبال راپورته کیږي نو دا وخت ډیر ښه کار روان دي او موږ امید ستاسو ان شاء الله د گراس روټ سره پاکستان فوټبال ډیر به تر شي
مطلب تاسو پر اتلونکو سي د پاکستان د ملي ټیم ان کمیټیم د پاره ش فکر لري ش د غلري سوچ لري مطلب پاکستان پر مخ باندې ش کار کوي
بالکل پاکستان کې ډیر بینتیار ډیر ش ټیلنټ دي او پاکستان مطلب څنګه چې د بارانی کوچان راغلي دي دا دغه خبر زر ته کوم سی هغه هر وخت د پاکستان د پلیرانو کوم سپریټ سي دي کومه جذبه سي ده هغه خپل دي شي اکسپټ کړي ده اعتراف کړي دي سي مش بل زین نه دیلدل نو د پاکستانی پلیرانو ټیلنټ ډیر ش دي صرف خالي د فرسلټیز نسته اوس دا وخت از مش کوم فرجیشن صدر سي دي هغه کوشش کوي سي زمش کمپونه بار ټریننګ کمپونه ولګيږي الله ته مرسته هغه سولیت ملاویږي څنګه د دنیا او پلیرانو ته ملاویږي نو ان شاء الله امید ساس پر روان وخت به د پاکستان فوټبال ډیر ښه مستقبل لري
دغه د پاکستان سکم دا وخت د وسنی کوشش دي د فوټبال د لوب او دا وخت د شپارس کالو د نولس کالو د لوبډلې جوړول د پاره د ټریل هم نگرانی کوي ساخان کیپټن ساخان مستر دا وخت د پاکستان فوټبال په حق له هم وژغې دي او سم د کم ټریل دی اخر دی پاک له هم وژغې دي دغه وخت هم په دغه ټریل کې دا وخت د لکیږي د پښتني سیمې د مختلفو شهرونو څخه لوبغاړي دا وخت راغلي دي کښنی شتنکې کې لوبغاړي راغلي دي دوی دا وخت خپل د کیل مظاهره کوي سی کوشش کوي دا په هڅو کې بوختي پر روان د پاکستان انډر 16 او انډر 19 په لوبډلو کې د خپل ځان شامل کړي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
قدر من اوریدونکو د محل زده لوب و خبرونو ولور ته د کرکټ لوب دوام لري د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د سیمی فاینل لوب دي تفصيلات اخلو د شریف زاده سیب څخه ستړي مشه په خیر راغلی
ډیر مننه منظر لري مهرباني قدم اوریدونکو څنګه تاسو ته منځه او مجاهدو وی چې لوب نن د کرکټ دویم سیمی فاینل د استرالیا او انګلند ترمنځ روان دي او د تیر ورځې په شان نن لوب هم ډیره خوندوره لوب و نن آسٹریلیا ٹاس وکړه لومړی د بیٹنگ فیصله وکړه او د آسٹریلیا لومړی درې لوبغاړي ډیر زر او شو آسٹریلیا غټ ټیم دی چې په دې روان ورلد کپ کې تر ټولو غوره ټیم بلل کیږي یا ګڼل کیږي او د اوسو پورې څومره لوبې شوې نو هغه هم ډېرې ښې لوبې کړې وې د آسٹریلیا چې کوم لومړی لوبغاړي د هغې کې اوپنران ډیوډ وارنر او ایرن فنچ هغې دواړه ډېر زر آؤټ شو وړاندې سو میچونو کې د دواړو ښه پارټنرشپ کړی ایرن فنچ بے د سمنډو جوړولو آؤټ شو ډیوډ وارنر یوازې په نهه رنزونو جوړولو آؤټ شو د هغې وروسته سمیت او هینس کپ دواړه ودرېده خو هینس کپ هم په څلور رنزو جوړولو باندې آؤټ شو په یو وخت کې د آسټریلیا درې کھلاړیان په دولس رنزونو آؤټ خو د هغې وروسته د سمیت او هینس کپ ترمنځ ډېر ښه پارټنرشپ وشو د سلو رنزونو او کله چې په یو سو ولس رنزونو باندې هینس کپ آؤټ شو نو د هغې وروسته د سمیت او د کیری ترمنځ پارټنرشپ هم داسې و چې هغې د آسٹریلیا بیٹنګ چې کوم په شروع کې ډیر خراب و هغې مضبوط کړو بخښنه غواړم د سمیت او د سټاینس ترمنځ د سمیت د آسٹریلیا په ټیم کې ټول نه زیاتې درې اتیا منډې جوړې کړې دي کیری چې کوم د هغې کیپر دی او هغه په دې لوبه کې خوښ شوی هم دی هغه شپږ څلوېښت رنزونه جوړ کړي دي میکزول دوه ویشت رنزونه کړي دي او د آسٹریلیا تیز بالر سٹارک چې کوم دی سر ویشت رنزونه جوړ کړي دي د انګلینډ له خوا نه د ټولې زیاتې وکټې آرچر اغستې دي او د دې سره عادل رشید او ووکس هم دوه وکټې ترلاسه کړي دي د آسٹریلیا ټیم انګلینډ ته د ګټې لپاره دوه سوه سری رنزونو ټارګیټ ورکړی دی دا وخت انګلینډ خپل بیټنګ شروع کړی دی پنځه اوورونو لوبه شوې ده او اوولس رنزونه یې کړي دي انګلینډ ته د دغه لوبې ګټلو فاینل ته د وتلو لپاره دوه سوه سلی رنز پکار دي او دغه لوبه کې انګلینډ خپل بیټنګ شروع کړی موږ سره اوسئ